آواز ویو 360 میں. غزہ میں عام شہریوں، صحافیوں اور امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں پر دنیا بھر سے اسرائیلی جنگی حکمت عملی پر تنقید. کیا امریکہ اپنی اسرائیل پالیسی تبدیل کرے گا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم اور خوش آمدید. غیر سرکاری فلاحی تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن کے سات امدادی کارکنوں کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد دنیا بھر سے اس واقعے کی مذمت اور اسرائیل پر تنقید کی جا رہی ہے. گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو سے فون پر بات کی اور اس واقعے کو ناقابل قبول قرار دیا. ورلڈ سینٹرل کچن نے جمعرات کو کہا تھا کہ اس نے آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا، پولینڈ اور امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ان حملوں کی آزادانہ تیسرے فریق سے تحقیقات کا مطالبہ کرے، جس میں یہ بھی معلوم کرنا شامل ہے کہ کیا یہ حملے جان بوجھ کر کیے گئے تھے یا دوسری صورت میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی گئی تھی. پیر کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک فلسطینی، تین برطانوی شہری، ایک پولش شہری، ایک آسٹریلوی اور ایک کینیڈین نژاد امریکی شامل ہیں. جمعے کو اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے فوج کے طریقہ کار کی سنگین خلاف ورزی اور بڑی غلطی تھے جو غلط شناخت کی وجہ سے ہوئے. دنیا بھر سے بڑھتی ہوئی تنقید اور یہاں امریکہ کے اندر سے اسرائیلی فوجی کاروائیوں کے خلاف اٹھنے والی آوازیں کیا امریکہ کی اسرائیل پالیسی پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ اس پر بات کریں گے آج کے شو میں. امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو سے فون پر بات چیت میں ان کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں امریکی پالیسی کا انحصار غزہ میں شہریوں کے تحفظ پر ہے. ایک اسرائیلی حملے میں ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد یہ صدر کی جانب سے فوجی امداد پر ممکنہ شرائط کے حوالے سے اب تک کا سخت ترین اشارہ تھا. اسرائیلی وزیر اعظم کو پیر کے حملے کے بعد اپنی پہلی ٹیلی فون کال میں صدر بائیڈن نے غزہ میں ناقابل قبول حملے اور انسانی ہمدردی کے وسیع تر صورتحال کے بعد فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا. وائٹ ہاؤس نے کال کے ایک ریڈ آؤٹ میں کہا ہے کہ بائیڈن نے اسرائیل کو شہریوں کے جانی نقصان، انسانی مصائب اور امدادی کارکنوں کے تحفظ سے نمٹنے کے لیے مخصوص، ٹھوس اور قابل پیمائش اقدامات کے سلسلے کا اعلان کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت کو واضح کر دیا ہے. ریڈ آؤٹ کے مطابق صدر بائیڈن نے واضح کیا کہ غزہ کے حوالے سے امریکی پالیسی کا تعین اسرائیل کے فوری اقدامات کے ہمارے جائزے سے ہوگا. لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس حملے میں ہلاک ہونے والی آسٹریلوی شیف زومی کے بارے میں، جن کا پورا نام لال زوامی فرینکلن ہے. زومی 2022 میں ورلڈ سینٹرل کچن کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کے صوبے سندھ گئیں.
Hey, this is Zomi from World Central Kitchen. I'm coming to you from Aligarh village in Sindh in Pakistan.
World Central Kitchen کے بانی شیف ہوزے آندرس نے ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں زومی سندھ کے اندر علی گاؤں میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں کھانا تقسیم کر رہی ہیں. یہ ویڈیو 22 ستمبر 2022 کو جاری کی گئی تھی، جس میں شیف زومی ورلڈ سینٹرل کچن کے عملے کے ساتھ مصروف عمل ہیں اور تباہ کن سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے کھانا بنانے پر مامور ہیں. دوسری طرف غزہ میں جنگ سے پیدا ہونے والے دباؤ کے باعث اسرائیلی وار کیبنٹ کے رکن اور وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے حریف بینی گانٹس نے ستمبر میں پارلیمانی انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے. اسرائیل میں بنجمن نتن یاہو کو ہٹانے کے حق میں گزشتہ کئی ہفتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں ایک بڑا مظاہرہ ہفتے کے روز ہوا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے اور صدر بائیڈن اور نتن یاہو کے درمیان ہونے والی فون کال پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمارے ساتھ ہیں. ہریندر، ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. صدر بائیڈن کا انتباہ کہ امریکی معاونت غزہ کے شہری کے تحفظ پر منحصر ہے، اس پر اسرائیل میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیں، یہ اسرائیل کو اس کی عادت رہی نہیں ہے. ہمیشہ اسرائیل میں یہ مانا جاتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے بلا شرط اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن صاف طور پہ بات یہ چل رہی تھی کہ کیا پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے امریکی. یہاں مانا یہ جا رہا ہے کہ امریکی پالیسی میں تبدیلی ہو چکی ہے. کافی کچھ ایسے جو اقدامات امریکہ کی طرف سے لیے گئے ہیں اور جس طرح کی شرطیں رکھی جا رہی ہیں، اس سے یہ بالکل صاف ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کافی ناراض ہے. سخت جو ہے الفاظ کا استعمال کیا ہے، صدر بائیڈن نے اپنی بات چیت کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کا جو سپورٹ ہے، جو اس کی حمایت ہے، وہ گارنٹی نہیں ہے. آگے اس کے ساتھ انہوں نے کئی شرائط جو ہیں ان کے ساتھ یہ سپورٹ رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بیلنس بھی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور اس اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں اس پر اثر شاید نہ پڑے. لیکن امریکہ نے جس طرح سے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو نہیں کیا، پھر یہاں پر جس طرح کے اسرائیل پہ کئی طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ناراض ہے. اور اگر امریکہ کے خلاف جاتا ہے اسرائیل، اور خاص کر کے رفا کے آپریشن کی جو بات چل رہی تھی اور اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی بھی شرط پہ امریکہ کی حمایت ملے یا نہ ملے وہ رفا میں داخل ہوگا، اس پر اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے تھوڑا بیک فٹ پہ ہے، وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، وہاں کی جو کاروائی ہے اس کو شاید تقسیم کر دی جائے.
ہریندر، کیا لوکڈ پارٹی جو بنجمن نتن یاہو کی پارٹی ہے وہ اور باقی ان کے اتحادی، یہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ پر، امریکہ کے مطالبات پر، اور جو امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو محتاط ہونا پڑے گا، یا ان میں بھی ڈفرینس پائے جاتے ہیں؟
دیکھیں، کافی ڈفرینسز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر، جو اختلافات بالکل صاف ہے، کیونکہ یہاں جو انتہا پسند جو تنظیم ہے نیشنل سیکیورٹی منسٹر بن گویر کی، اس کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو ڈیمانڈز ہوئے ہیں، جو مطالبات ہو رہے ہیں امریکہ کے طرف سے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ نے جس طرح سے اس کو منظوری دی ہے اس پر بھی وہ خفا ہیں، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. لیکن اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ اور وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو پتا ہے کہ اسرائیل جس طرح سے عالمی برادری میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسے جو ہے ان مطالبات کے مد نظر اسے تبدیلی کرنی پڑے گی. وہ جس طرح سے کاروائیاں کرتا رہا ہے یا ابھی تک جس طرح سے جنگ کی جو اس کے حکمت عملی رہی ہے، اس میں تبدیلی کی نہایت ضرورت ہے.
ہریندر، شیف ہوزے آندرس نے الزام لگایا ہے کہ یہ حملے منصوبہ بندی سے کیے گئے تھے. اسرائیلی افواج پر پہلے بھی وار کرائمز کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکہ کی طرف سے وارننگ کے بعد کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا اسرائیلی فوج میں بھی اب یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ انہیں مزید محتاط ہونا ہوگا ان حملوں کے بارے میں جو وہ سیویلینز پر کرتے ہیں؟
جی دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر دو اسرائیلی جو فوجی اہلکار ہیں ان کو برخاست کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کئی سارے اور بھی جو فوجی جو اہلکار ہیں جو کہ اس فیصلے میں جو شامل تھے، ان کو بھی جو ہے خبردار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ کاروائی ہوئی ہے غلط ہوئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سارے جو اہلکار جو جنہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا، انہوں نے اس بات کو قبول بھی کیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو یہاں پر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ باقی عالمی برادری ہے اس کو کسی طرح سے کانفیڈنس میں لے سکے، اس کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ بتا سکے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ آگے جو ہے ساودھان رہیں گے. اور یہاں پر کافی جو ہے جو یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی دباؤ میں ہے، اور وہ دباؤ اسرائیلی فوج کے اوپر بھی ڈال رہی ہے کہ اس طرح کی غلطیاں آگے سے نہ ہو. مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ واقعی یہاں پر اسرائیل میں لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کی غلطی ہے، نہ کہ یہ اس ایک پالیسی کے تحت ایسا کیا گیا ہے.
برطانوی حکومت پر دباؤ، ہمیں دیکھا رپورٹس دیکھیں کہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرے، برطانیہ کے اندر سے دباؤ ہے. صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کے نقاد بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد مشروط کر دینی چاہیے یا بند کی جانی چاہیے ہے، کیونکہ یہی سب سے مؤثر قدم ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجی امداد، یہ بتائیے کتنی اہم ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہاں پر پہلی بار اسرائیل کو محسوس ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی جنگ کے لیے تیار نہیں تھا. اور اگر یہ ملٹی فرنٹ، اگر یہ جنگ جو ہے جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اگر اس طرح کا رخ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں ہے اور بغیر ان ملکوں کا حمایت کے اور خاص کر کے ملٹری سپورٹ کے اسرائیل کو اس کا سامنا کر پانا بے حد مشکل ہوگا. آپ کو یہ بتائیں کہ بھلے ہی امریکہ کے طرف سے جو آفیشیل بیان آیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ وہ ملٹری سپورٹ یا جو آرمامنٹس جو ابھی تک ہتھیار دیتا رہا اسلحے جو دیتا رہا ہے اسرائیل کو اس پر روک لگائے گا. لیکن اس طرح کی بات کی یہاں پر کافی چرچا ہوتی رہی ہے اور کئی سارے دفاعی جو ذرائع کے طرف سے یہ بات اس بات کو قبول بھی کیا گیا ہے کہ امریکہ نے اس طرح کے اشارے کیے ہیں.
ہریندر ویری کوئکلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ حالانکہ نتن یاہو کی جو لوکڈ پارٹی ہے وہ اس وقت حکومت میں تو ہے لیکن وہ اکثریتی جماعت نہیں ہے, تو ان کے سیاسی چیلنجز گزشتہ روز کی کال کے تناظر میں ہمیں بتائیے کیا بڑھ گئے ہیں یا اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف لیکود پارٹی بلکہ اس کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل جتنی بھی تنظیمیں ہیں سبھی کافی کمزور پڑی ہیں. یہاں پر جتنے سرویز ہوئے اس میں صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ سرکار میں نہیں رہیں گے, حکومت جو ہے وہ بدل جائے گی. لیکن یہ جو ان کی کمزوری ہے بنجامین نتنیاہو کی یہی انہیں بچا کر کے بھی رکھ رہی ہے, کیونکہ باقی کی بھی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی جس طرح سے کمزور ہو رہی ہیں اس کے مد نظر انہیں بنجامین نتنیاہو کے رہنا جیسے اس کے ساتھ رہنا ان کی مجبوری ہے اور اسی وجہ سے مخلوط حکومت جو ہے وہ ابھی ٹوٹنے کی امید نظر نہیں آ رہی.
رائٹ, بہت شکریہ ہریندر, آپ نے ہمیں جوائن کیا یروشلم سے اور اپڈیٹس دی. ورلڈ سینٹرل کچن کے اہلکاروں کے واقعے کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ورلڈ سینٹرل کچن کے بانی ہوزے آندریس نے کہا کہ اسرائیلی حملہ جس میں اس کے امدادی کارکن مارے گئے غلطی سے نہیں کیا گیا تھا.
ہمارے قافلے پر فضائی حملے میرے خیال میں بدقسمت غلطی نہیں تھی. یہ واضح طور پر نشان زدہ گاڑیوں پر براہ راست حملہ تھا جن کی نقل و حمل اسرائیل کو معلوم تھی. ہم غیر جنگی علاقے میں تھے, ہم ایسے علاقے میں تھے جس کا بیشتر کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہے. ہم یہ یقینی بنائیں کہ ہم غزہ کے اندر حرکت کرنے والی ہر چیز کا مسلسل قتل بند کریں.
ورلڈ سینٹرل کچن کے کاروان پر حملے اور اس میں ہونے والے جانی نقصان پر دنیا بھر سے تنقید تو جاری ہے اور اسرائیل سے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. صدر بائیڈن نے جمعرات کو اسرائیلی وزیراعظم سے جب فون پر بات کی تو ان سے کہا کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی کی جائے, اور بنجامن نتن یاہو سے کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسرائیل غزہ میں عام شہریوں اور امدادی کارکنوں کو بچانے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کرتا ہے. اس سے پہلے آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البینی نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل کا یہ کہنا کہ یہ واقعہ جنگ کی پیداوار ہے ایک اچھا رد عمل نہیں تھا. البینی نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ امدادی کارکنوں کو مدد فراہم کرتے ہوئے اپنی جانوں کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پولینڈ کو توقع ہے کہ جو ہوا اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ ساتھ متاثرین کے اندر خاندانوں کو معاوضے بھی دیے جائیں گے. اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ ہرزی ہلاوی نے اس حملے کو ایک سنگین غلطی قرار دیا, جس کا الزام انہوں نے رات کے وقت غلط شناخت کو قرار دیا, جبکہ نتن یاہو نے وعدہ کیا ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی حتمی تحقیقات کی جائیں گی. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل جمعے کو قرارداد کے ایک مسودے پر غور کرنے والی ہے جو کہ آج ہے, جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو یہ غزہ کی اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز جنگ کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلی ادارے کی جانب سے اختیار کیے جانے والا ایک واضح موقف ہوگا. قرارداد کا مسودہ پاکستان کی جانب سے اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی میں اقوام متحدہ کے 56 رکن ممالک میں سے 55 کی جانب سے پیش کیا گیا ہے, جبکہ البانیا نے اس مسودے میں شرکت نہیں کی.
غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 3 برطانوی شہریوں سمیت 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کا سامنا ہے. برطانیہ کی حزب اختلاف کی 3 اہم جماعتوں اور حکمران پارٹی کے کچھ قانون سازوں نے بدھ کے روز کہا کہ وزیر اعظم کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے پر غور کرنا چاہیے.
میں اب 12 روز سے ڈیوڈ کیمرون سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ قانونی ہدایت نامہ جاری کریں تاکہ ہم واضح طور پر جان سکیں کہ آیا اسرائیل نے بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس لیے اسلحے کی فروخت کو معطل کیا جانا چاہیے۔
امدادی کارکنوں پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 برطانوی سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے گارڈین اخبار میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق 56% برطانوی شہری اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی کے حق میں ہیں، جبکہ 17% اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ برطانیہ میں فلسطین کی حامی تنظیموں نے اپنے مظاہروں میں یہی مطالبہ کیا ہے۔
تمام برطانوی عوام غزہ سے سامنے آنے والے مناظر دیکھ سکتے ہیں، ملبے میں پڑے بچے، انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قانون کے بارے میں کیا جانے والا گہری تشویش کا اظہار۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اس ہدایت کو شائع کیا جانا چاہیے۔ اگر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو پھر یہ بالکل مناسب ہوگا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی معطل کی جائے۔
برطانوی سپریم کورٹ کے 3 سابق ججوں، 600 سے زیادہ وکلاء، قانونی ماہرین، شعبہ تعلیم کے ماہرین اور ریٹائرڈ سینئر ججوں نے مشترکہ طور پر ایک خط میں حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی حکومت اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے اب تک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے کے مطالبات کی مساہمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں اسلحے کی برآمدات کا تواتر سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد برطانوی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی معطل کرے۔ برطانیہ میں فلسطین کے حامی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں تنازع کے آغاز سے لڑائی ختم کرنے اور جنگ بندی کے مطالبات کرتی آ رہی ہیں، لیکن ایک تازہ پیش رفت میں سیاسی جماعتوں، سابق جج، قانونی ماہرین اور وکلاء برادری سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد بھی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرے، کیونکہ وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پروگرام میں اب بات کریں گے اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی۔ امریکہ میں اس پالیسی کے خلاف بڑھتی ہوئی مایوسی اور الیکشن کے سال میں صدر بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اس بارے میں خدشات پر بفلو یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار فیضان حق سے۔ فیضان صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ صدر بائیڈن نے کل فون پر نیتن یاہو کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل عام شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی عسکری پالیسی تبدیل نہیں کرتا تو امریکہ اس کی حمایت کے بارے میں نظر ثانی کرے گا۔ اس پیغام کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پہلے سے کتنا مختلف ہے؟
جی، آج جیسے آپ کو معلوم ہے اسد کہ یہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک سربراہ جو ہے، امریکی سربراہ جو ہے، وہ اسرائیل سے اس ٹون میں یا اس طریقے سے بات کرے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کے جو بائیں بازو کی جو سپورٹ جہاں سے آتی ہے ان کی پارٹی میں، ان کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ یہ سیز فائر کیا جائے اور اس قسم کی جو چیزیں کی جا رہی ہیں ان کو دوبارہ رپیٹ نہ ہوں۔ اس میں اسرائیل جو ہے وہ بہت تیزی سے جو وہ زمین کھو رہا ہے جو ان کو حاصل تھی پبلک ریلیشنز میں، ہمدردیوں میں اور پولیٹیکل لیوریج میں۔ یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کی پالیسی میں۔ بہرحال اس لحاظ سے
تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکی پالیسی تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہے یا ہم اس کو صرف ایک وارننگ کے طور پر ہی دیکھیں؟
پالیسی نہ صرف یہ کہ تبدیل ہو چکی ہے بلکہ ایک نئی سوچ جو ہے وہ آ رہی ہے، بلکہ دائیں بازو کے جو پولیٹیشن یا جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں ملکوں کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو الائنس ہے جیسے نیٹو ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، یا پولیٹیکل فیورز ہیں کہ تم میرے لیے یہ کرو گے میں تمہارے لیے وہ کروں گا، اور تیسری چیز ہوتی ہے لیوریجز۔ لیوریجز ہوتے ہیں دیر پا ریلیشن شپ اور دیر پا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے۔ جو اسرائیل ہے اس کے اس لحاظ سے 3 قسم کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم سے، لیکن جیسے آپ نے اپنی ابھی خبروں میں بھی بتایا اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے یہ وہ امریکہ اور برطانیہ نہیں ہے 20 سال پہلے والا۔ یہاں کی ڈیموگرافکس بدل چکی ہیں اور سیاستدانوں کو اس بات کا احساس ہے،
پولیٹیکل پریشرز بڑھ رہے ہیں ان کی پالیسیز پر۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے امریکن فورن پالیسی کا ستون اسرائیل کی حمایت ہی رہا ہے. اس میں تبدیلی تو اب شاید ممکن نہیں ہے مگر اسے مشروط تو کیا جا سکتا ہے, جیسے 90 کی دہائی میں کے اوائل میں سابق صدر سینئر جارج بش نے کیا تھا. انہوں نے شرط رکھی تھی کہ اسرائیل امریکی امداد کو فلسطینی علاقوں میں نئی آباد کاریوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا. بائیڈن انتظامیہ ابھی تک ایسی کوئی شرط کیوں نہیں رکھ سکی ہے یا وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی؟
جی, وہ یہ شرط کو مشروط کر نہیں سکے. غیر مشروط انہوں نے ہمیشہ حمایت کی ہے اسرائیل کی, لیکن اب یہ شاید ممکن نہیں رہے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے, اس زمانے میں جو سیکرٹری آف فارن افیئرز جم بیکر تھے, انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم اس نمبر پہ اویلیبل ہیں اسرائیل میں, جس نے ہم سے بات کرنی ہو وہ کر سکتا ہے. اب وہی حالات ہو چکے ہیں تقریباً, بلکہ اس سے پہلے ورس ہیں. اور اس میں دیکھیں ہیں, اگر ہم برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں یا کانگریس کی طرف اس وقت دیکھتے ہیں, امریکہ میں کانگریس کی طرف, تو یہ وہ سیاستدان الیکٹ ہو کر نہیں آئے. بہت ڈائیورسٹی ہے اور بہت سے لوگ آ چکے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈین اوریجن کے ہیں, جو میئر ہے لنڈن کا وہ پاکستانی اوریجن کا ہے. تو ڈیموگرافکس ان تمام ملکوں کی بدل چکی ہیں, اور یہ اور نئی پود جو ہے وہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ برداشت کرنے میں ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ینگ ووٹرز ہیں وہ ایک مختلف مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. اوباما انتظامیہ میں ایک سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بین روڈز نے ٹویٹر یعنی ایکس پر لکھا تھا کہ نتن یاہو اس بارے میں پرواہ نہیں کرتے کہ امریکہ کیا کہتا ہے, وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ امریکہ کیا کرتا ہے. کیا بائیڈن الیکشن کے سال میں اسرائیل پالیسی میں کوئی جامع تبدیلی لانا چاہیں گے؟
وہ پوری کوشش کریں گے, کیونکہ ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دوسری طرف سے مسٹر ٹرمپ جیت جاتے ہیں اگلے الیکشن میں, تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کو, اور وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. اور میرے خیال میں اسرائیل کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہ جتنے پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے اپنے اکاؤنٹ میں, اس سے زیادہ ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو فیضان صاحب, امریکہ کے اندر سے صدر بائیڈن پر تو دباؤ ہے, یہ بہت واضح ہے. اس کا اظہار صدارتی امیدواروں کی پرائمری انتخابات میں نظر بھی آ چکا ہے. صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے جذبات سمجھتے ہیں, مگر اسرائیل کو مالی امداد اور ہتھیار کی فراہمی بھی جاری ہے. اور واشنگٹن پوسٹ نے جمعرات کو رپورٹ کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے معمول کے کاروبار کی طرح ایک علامت کے طور پر اسی دن اسرائیل کو مزید ہزاروں بموں کی منتقلی کی منظوری دی تھی جب اسرائیلی حملوں میں 7 امدادی کارکن ورلڈ سینٹرل کچن کے ہلاک ہوئے تھے. کیا کسی ٹھوس تبدیلی کے بغیر بائیڈن عوام کو مطمئن کر پائیں گے؟
ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے مطابق جو ڈیمانڈ دی جاتی ہے یا جو فلفلمنٹ شپمنٹ کی جاتی ہے. کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مڈل ایسٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں دبا سکیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک تصویر جو ہے وہ ہزاروں لفظوں کے برابر ہے, اور وہ کچھ منٹ ہی لگتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن چاہتے ہوئے بھی اس کو نہ دبا سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں, اسی لیے ان پر یہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا.
صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ جنگ ختم کر دینی چاہیے, اور کہا ہے کہ اسرائیل پبلک ریلیشنز کی جنگ ہار رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اسرائیلی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل بہت سے لوگوں کی حمایت کھو رہا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ ریپبلکن پارٹی میں اسرائیل کی حمایت غیر متزلزل ہے, ٹرمپ ایسے بیانات دے رہے ہیں, کہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ غزہ اور فلسطین امریکہ میں ایک الیکشن ایشو بن چکے ہیں؟
جی, یہ ایک الیکشن ایشو بن چکا ہے. لیفٹ سائڈ پر تو یقیناً یہ ہے, اور رائٹ سائڈ پر بھی یہ بن جائے گا, اور بن چکا ہے اس لحاظ سے کہ جو دائیں بازو میں جیسے مسٹر ٹرمپ ہیں یا ان کے حمایتی ہیں, وہ جو خارجی جنگیں ہیں یعنی کہ جو فورن وارز ہیں, اس کو نہ پسند کرتے ہیں نہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ یوکرین کی ہو یا اسرائیل کی ہو. اور لیفٹ والے جو ہیں وہ انسانی حقوق کی وجہ سے آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا سٹرینج موومنٹ ہے دونوں طرف سے, لیکن اس جنگ پر بہرحال یہ متاثر ہو.
جی, بہت شکریہ فیضان حق, آپ نے ہمیں جوائن کیا بفلو نیو یارک سے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز بھی وزٹ کر سکتے ہیں خبروں اور معلومات کے لیے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانس یو د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانس یو د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مسجد.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن او وضعیت خبرونه ته راغلاست. زه وحید فیضیم په دې خبرونه کې تاسو په خدمت کې يم. قدرمن دوستانو هر ورځ موږ په دې خبرونه کې د افغانستان په روانو چارو او مهمو مسایلو خبرې کوو. د نن ورځې د بحث موضوع په افغانستان کې د خزو وضعیت په مجموع کې بشري وضعیت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دوري مشا ونیسا فرایزر وای جنسیتی اپارټاید چې د نوموړي لقاوله افغانستان کې هم روان دي باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوینسون کې شامل شي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د میرمنو د حقونو فعال میرمن نظیفه جلالی ملمنه ده چې په څو شیبو کې به ما سره یو ځای شي. میرمن جلالی کز ما غږ اوري خبرونه ته خراغ لاست. ډیره زیاته مننه فیضی صاحب تاسو ژغلرم مهرباني. ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ما ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دوري مشري ویل چې جنسیتی اپارټاید البته بیا هم دغه په وینا په افغانستان کې روان دي باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوینسون کې شامل شي. په اړه تاسو نظر څه دی؟
ډیره زیاته مننه سلامات سی فیضی صاحب. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې واقعا هم جنسیتی اپارټاید روان دی او طالبان په سیستماتیک شکل سره میرمنې هڅه کړي دي او لای هم د میرمنو البته د ټولو د ټولنیز ژوند څخه حتی دوی غواړي چې میرمنې حذف کړي. نو تاسو فکر وکړئ په یو داسې هیواد کې چې هلته یو میرمنه اصلا یو حق تلاسرسی و نلری او سربیره پر دی چه حقوق تلاسرسی نلری حتی عدلی سیستمونو تا دوی لاسرسی و نلری. نو دا خپلا پا دی مانا باندی دا چه جنسیتی اپارتایت پا افغانستان که حقیقت لری او طالبان پا قصبی شکل سره جنسیتی اپارتایدی ایجاد کرده دی. خدا چه نریوال پا دی حق لباندی دا سې نظری ورکړی دي چې دا باید پر اهمیت باندې وپیژندل شي. البته دی ادولو ور دی چې تقریبا د 2000 درويشتم د می د میاشتې څخه راپدې خو تر اوسه پوری زما د معلوماتو پر اساس باندې پر دې باندې چې جنسیتی اپارټاید په افغانستان کې پر اهمیت وپیژندل شي 15 هوندې شوې دي. 15 جلسې سازمان ملل متحد کې شورای امنیت کې کنوانسیون د حقوق بشر کې او همدارنګه سازمان عفو بین الملل کې او هغه نور سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان په مسایلو باندې خصوصا حقوق بشري مسایلو باندې دوی راجی دي یا کار کوي یا مربوط ده دوی سره د جلسات سوي دي د افغانستان د میرمنو په شمول باندې. لیکن دا چې دوی دا خبره کوي زه چندان ورته خوشبین پدې خاطر باندې نه يم چې زه همیشه په خپل د یو قول باندې ما تاکید کړی او اوس هم زه په مغه نظریم چې دوی د افغانستان د میرمنو اړوند خصوصا د همدې جنسیتی اپارټاید اړوند او د میرمنو د د بشري د حقونو د نقض اړوند دوی کوم مسؤولانه اقدام تر اوسه پورې نه ده کړی. تاسو فکر وکړئ چې د همدې پیژندنې په خاطر باندې هم دا خو د افغانستان د میرمنو خصوصا هغه میرمنې چې دوی په اگزایل کې دي او همدا وضعیت دوی را انتقال کړی دی په همدې ادوکاسیانو کې په همدې حقوقتونو کې قربان دي خبرې کوي په همدې خاطر کني حتی شاید دا خبره دوی تر اوسه پوری دا مسلې بيخي شاید بیانول نه. نو زه چندانې ورته خوشبین نه یم په دې خاطر باندې چې دوی ډیر د غیر مسؤلانه ډیر په آهستګي سره قدمونه اخلي او اصلا په هغه رقم ته چې کچیرته دوی دا مسله غوښتل او سی باید وخت پیژندل هم وای خو جنسیتی اپارټاید حکم بل لاغ نه لري خو همدا جنسیتی اپارټاید چې په افغانستان کې تر سره سوي ده قضايا شته، مدارک شته، حتی مستندات شته دی. نو خوبیا هم یو خی اقدام ده که چیرته دا کار وسی، خی اقدام ده، لیکن زه په دې نظر یم چې که چیرته مسؤولانه اقدام ونی کی، شاید تش په نوم باندې که چیرته په رسمیت وپیژنیم، څه دا اوس هم د نړیوال د بشري حقونو کنوانسیون ځان ته منډیت لري. آیا د طالبانو لپاره دا د منلو وړ ده؟ آیا احترام یې ورته کړی ده؟ خو نه ده ورته کړي، نه منی نه پکسا کې دي. او نه دسې د شورا امنیت خپل د منډیت په اساس باندې په طالبانو باندې فشار راوړي، نه سازمان ملل متحد هغه څه فشار چې باید راوړي وای په طالبانو باندې هغه فشار راوړي. نو که چېرته په رسمیت وپېژندل سي، د حقوقي لحاظ نه، د مدارک او سند د لحاظ نه چې ورته وګورو یو ارزښت ده، لیکن که چېرته په عملي ژوند کې وګورو، د میرمنو په عملي ژوند کې به څه توپیر راسي؟
کوم ستونزو تاسو اشاره وکړه، طالبان نه مني وای چې د شریعت په اساس میرمن ته حقونه ورکړي دي.
بله، د شریعت پر اساس باندې ګوري، جناب فیضی صاحب، تاسو ته وایم، ما په بارها په دې خبرونو کې ویلي دي، اول مسله دا چې د طالبانو هر کړنه چې په افغانستان کې تر سره کیږي دا شرعي جنبه نه لري. ګوري، موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو، او ما چې یو تحصیلي رشته مې شریعت دی، ما په شریعت کې داسې یو څه نه دی لوستلی. په شریعت کې انسانانو ته الله رب العزت انسان اول آزاد خلق کړی دی، دوهم دا چې انسان ته انساني کرامت ورکړی دی، او دا چې یو انسان حتی د دې اختیار ونه لري چې هغه خپل اساسي او انساني حق ولري خپل د شخصي ژوند تصمیم کولو پریکړه په لاس کې نیوي. یو انسان چې ونیسي کولای چې تعلیم وکړي، یو انسان چې ونیسي کولای کار وکړي، تاسو فکر وکړئ چې د شریعت په کوم ځای کې دغه شیان راغلي دي. یا مثلا ګوري، دغه حتی حدود چې سیده، موږ الحمدلله مسلمانان یو، شخصا زه خپله د اسلامي قواعدو څخه منکره نه یم، لیکن کوم شریعت څخه چې دوی خبرې کوي، د کوم سنسار او د حد تطبیقولو څخه چې دوی خبرې کوي، حتی هغه په اسلامي شریعت کې څه چې د سوره د سیرت النبی او همدارنګه د خلفای راشدین په دوره کې هغه څه نه ده تر سره شوی، څه چې بیا په قران کې وویل سي، څه چې هغه په احادیثو کې وویل سي، څه چې هغه د اسلامي سیستم په قضایي سیستم پورې تړاو لري، اصلا په هغه رقم ته دوی نه کوي. حتی دوی د مجرم او متهم کلمه نه استفاده کوي، بلکې مستقیم راځي وایي چې ښځه. تاسو فکر وکړئ، دا آشکار دښمنی ده، او په دې شرایط کې، په دې عصر کې اکثریت خلک په خپل انساني او اسلامي حقوقو باندې پوهیږي، اصلا دوی دلیل نه ورته لري. موږ ورته د قران کریم آیتونه دلیل لرو، که چېرته د خبرونې وخت وو او تکراری شوی نه وو. زه دې بیا وایم، ځکه تاسو په دوه درې په پروګرامونو کې ما دا آیتونه قرات کړي دي، او زه نه پوهیږم چې وخت به څومره وي، خو د دوی هر کړنه چې تاسو وایي هغه ته موږ سری آیات لرو، هغه ته موږ سری نص لرو، هغه ته سری حدیث شریف موږ لرو. اول د همدې حد د سنسار د حد په اکله باندې زه تاسو ته وایم چې دوی مستقیما اول پیدا و نه ویل چې نارینه او ښځینه، مستقیم ویل چې زه په خوځو باندې د سنسار حد جاری کوم. اول دا په اسلام کې غلط ده، ته څوک یې چې د میرمنې نوم اخلي؟ حتی قاضي دا حق نه لري چې مستقیم یو نفر ته ګوته ونیسي او یو نفر محاکمه کړي. دا یو خبره. دوهم، څلور کسه باید شاهدي ورکړي چې د هغوی شاهدي د ستنې د نو په اندازه باندې هغه ونه لري، چې دا په اسلام کې حاصلا د حد حکمت شی ده. موږ باید په دې باندې پوه سو، او خلک باید په دې باندې پوه سي چې دا د اصلاح په خاطر راغلي ده، او اصلا دا شرایط چې دومره ورته ذکر کړي ده، دا د تطبیق وړ نه ده، خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې. نو تاسو فکر وکړئ چې دوی هیڅ عمل شرعي جنبه نه لري. نو موږ په کوم اساس دا ومنو؟ سره ول د اسلامي هیوادونه سربیره پر دې چې اسلامي هیوادونه یو ملامتیا لري چې دوی د افغانستان په حق کې یا د افغانستان په خاطر باندې یو کامن پوزیشن یا یو مشترکه هغه نه لري، موضع د ځان څخه نه دی اختیار کړي. لیکن اسلامي هیوادونه دوی ته علما ولېږل، دوی کله د هغه علما خبرې ومنلې. کوم اسلامي هیواد دی چې وایي چې د طالبانو دا عمل شرعي جنبه لري؟
خو دغه ټول مشکلات چې تاسو ورته اشاره وکړه، د یو کس مثال په یو جرم کوي، پاغي بنخته کیږي، د طالبانو د چارواکو په وینا چې تر محاکمه وروسته او په اصطلاح د عدلي او قضایي پروسس څخه وروسته وته سزا ورکول کیږي،
اصلا دا خبره حقیقت نه لري. زه خپل چې اکثرا زما ریسرچونه یا زما تحقیقات یا سرویګان چې زه خپل د تر سره کوم په افغانستان کې، یعنی زما حتی دوهم لاس معلومات هم نه، هغه معلومات چې د دې په خپل باندې لرم او زما سازمان رسما په دې برخه کې کار کوي، یعنی راځي په خصوصا په لیری پرتو سیمو کې د طالبان حتی د محکمې د اجازه نامې پرته، د سارانوال د اجازه نامې پرته د خلکو کورونو ته دوی نه نوځي، میرمنې دوی زندانو ته پرته له اجازه وړي. هغه یو عادي عسکري هم سارانوال ده هم
من جلالي دا کار چیرته کړی دی؟
بلی
دخل کولون ته چیرته نه وته لیدي.
زه تاسو ته تقریبا د څلور قضایا او یادونه وکم چې دا تروسه پوری رسنی شوې نه ده، او کوم کسانو چې موږ سره دا سروي تر سره کړی ده د هغوی غږ لرو، خو د هغوی متاسفانه د دې اجازه نه در کړی. ګوندې د دوی سره په نیګوشیشنز کې یو چې کچیرته په مستعار نوم شي، موږ د دوی ژغ وسو کولای چې په خپل اډوکیسی کې د دې څخه استفاده وکړو. یو قضیه د تخار ولایت په تر سره شوې ده، یو قضیه د بدخشان د درواز په ولسوالۍ کې تر سره شوې ده، یو قضیه موږ د کندهار ولایت د ژیړی ولسوالۍ کې لرو، یو قضیه د غور په ولایت کې شوې ده چې د غور ولایت کې هغه میرمنه چې په تیر نظام کې پولیس او خو په اوسنۍ نظام کې تقریبا د دریم ځل دی چې د کورته راځي وهل کیږي تکول کیږي او اوس مهال حتی بندي ده. متاسفانه زه نشم کولای چې مکمل جزئیات ورکوم یا نوم واخلم، لیکن دغه هغه څلور قضایا دي چې په همدې تیر هفته کې موږ ورباندې کار کړی او په نړیوال سټیجونو کې ورباندې لګیا یو چې د دې په خاطر باندې موږ خپل غوښتنه وکړو. سربیره پر دې چې متاسفانه زه باید اقرار وکړم چې زموږ دغه حقوقتنې په ډیرو مواردو کې متاسفانه هغه مثبت نتیجه چې موږ غواړو نړیوال زموږ سره همکاري نه کوي، لیکن دغه هغه څلور قضایا وي چې همدغه تیر هفته کې موږ دا چمتو کړي دي او تر دا اوسه پورې دغه سروي ورباندې جریان لري چې د دوی سره موږ په ارتباط کې څنګه کولای شو دا قضایا موږ یا د میډیا د لارې یا اقل موږ وکولای شو چې دا قضایا په رسمي شکل باندې نړیوال محکمې او د بشري حقوقو کنوانسیون ته ولېږو.
دغه دوه نیم کال کې طالبان حاکم دي، خو تل لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې د میرمن د حقوقو د ورکولو خبره کوي، تر څنګه د انجنونو د میرمن لپاره چې خوانځي او لوړ زده کړې دي د دې د پرانستلو مسایل باندې ټینګارم کوي. ځینې چرواکي په عام محضر کې خبرې هم کوي او وایي چې تر امرسانی پورې ور باندې بندیز لګول شوی دی، خو دوه نیم کال وشول چې لا هم تر کې نه لیدل کیږي. ستاسو هیله څه ده دراتونکو لپاره؟
پایزی صاحب، هیله مون تا پاتی نده اصلا دسی یو دغه وضعیت تا چی مون گورو، خصوصا دا افغانستان دا میرمون وضعیت تا سایده موش من حیث دا انسانان هیچ کلا ناومیده کیجو نه، او خپل مبارزه تا ادامه ورکو او دا افغانستان میرمونی حق غیرت او شهامت چی لری سر بیره پرده چی نارینه دوی یوازی پریشه دی و رونه پا حق رقم تا چی باید دوی سنکه و داریگی و ندردلی. دا افغانستان میرمونی پا پورا قوت او طاقت سر ولار دی، دا خپل حق په خاطر باندې کار کوي، دفاع کوي. خو کله چې موږ طالبانو ته ګورو، کله چې د نړیوالو دوه مخي سیاست ته موږ ګورو، په دې کې ناهیلي زموږ لپاره ستاده. واقعا د ناهیلي ځای ده چې په دې دوه یا درې کالو کې یو ډله راځي په زور حاکمیت ترلاسه کوي، داخلي مشروعیت نسی اخیستلی، خو د دومره امکانات سره چې دوی ورڅخه استفاده کوي، بیا د یوې ټولنې د تر نیمایي ډېره برخه د خپل د حقوقو څخه محروموي، دا خپل د ناهیلۍ ځای ده. لیکن که چېرته بیا ځان ته راشو، مبارزه همیشه رنګ راوړې ده شاید اوسمهالو کې، لیکن موږ خپل پاپو تلاشونو ته هیله لرو. حتی نړیوال که چېرته موږ وکولای سو تر هر حده خپل د اطفایانو ته خپل مبارزې ته د دوی په وړاندې لکه څنګه چې مو ادامه مو ورکړې ده ادامه ورکوو، او زه د افغانستان د میرمنو پر طاقت د دوی پر مبارزې باندې باور لرم.
تر اوسه پورې د مبارزې څه نتیجه درلودله؟
تر اوسه لا خپل دا نتیجه ورکړې ده چې کچېته د افغانستان د میرمنو همدا مبارزې هم نه وای، نړیوالو به اوس وختي طالبان په رسمیت باندې پیژندل، ځکه د دغه تعامل په خاطر باندې چې د 2022 د جنوري څخه مختلف هیوادونو کې ناستې وشولې. په ځینو ناستو کې ما پخپل ګډون درلوده، لکه د وسلو په ناستو کې چې اکثریت هیوادونه د خپل سیاسي بینفیټس په خاطر باندې، سیاسي ګټو په خاطر باندې د دې طرفدار و چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. لیکن همدغه مبارزې وي چې موږ دوی ته وویل چې تاسو د حقوق بشر د کانوانسیون د منډیټ مطابق دا حق نه لرئ، د سازمان ملل متحد د منډیټ پر اساس باندې تاسو دا حق نه لرئ چې تاسو ووایئ چې د یو تروریستي ګروپ سره چې تر پرونه تاسو په خپله دا نوم ور باندې کېښودل، تر پرونه پورې همدا تاریخ تاسو د طالبانو څخه درلوده او نن تاسو راځئ د تعامل خبره بیا د همدې ډلې سره کوئ، یا هغه بشر دوستانه مرستې چې دي او یا هم هغه میکانیزمونه چې صحیح ده تر اوسه ایجاد شوي نه دي. لیکن لااقل په نړیوالو سټیجونو کې یا د پلانډ ډول باندې به تاسو د یونما مثال ورکم چې هغه کسان چې ارست کیږي د دې لپاره چې د طالبانو سره یو ډلې چې د غوي سره نیګوشیشن وکي، همدا د افغان میرمنو د طرحو څخه یو طرح هوا چې دوی دا پیشنهاد ورکړل چې هغه د بل څه خبره نه مني. لاقل یونما چې اوس په افغانستان کې ده چې د غوي مسولیت هم جوړیږي، باید دغه قضایاو پر اساس باندې د طالبانو سره دوی خبرې اترې ولري. نو په مختلف برخو کې البته په ډیره پیمانه یې نه سم ویلې، په دې خاطر باندې چې ټوله نړۍ یو خواته طالبان چې یو وحشي ډله د بلې خواته، او د افغانستان میرمنې په مابند کې یوازې دي، هغه میرمنې چې حتی د ډیاسپورا یا د هیواد څخه بهر دي د تبعید په حالت کې دي، هغوی هم یوازې دي. تاسو باور وکړئ چې همدا موږ هم په ډېر مشکلاتو باندې خپل غم چت کړی دی، لیکن خپل د وس او توان مطابق هغه لږ لږ اندازه چې هم مثلا یو د هغه میرمنې چې د افغانستان په دننه کې دي، دوی د وضعیت مستند سازی هم کړی ده، نن به نتیجه نه ورکوي، لیکن سبا ورځې لپاره موږ خو خلک مجبورو چې دوی راسي خپل د ګناهونو جزا وویني، اکاونټیبل سي، خلکو ته باید ځواب ورکړي. حداقل دغه مستند سازی چې د یو هیواد د قضایي سیستم او یا هم د په یو هیواد کې د تاریخي قضایا او د ثبت یو لوی پروسه ده، همدا د افغانستان میرمنې دي چې دا کارونه دوی ترسره کوي، نارینه خو هسې دوی یوازې پرېښي دي. نو دا خپله یو نوه خدمت ده چې د همدغه غوښتنو د لارې څخه ترسره شوي دي، او یا هم هغه میرمنې چې په همسایه هیوادونو کې د افغانستان په همسایه هیوادونو کې پرتې دي، د دوی لپاره هغه مالی مرستې یا امکانات چې برابر شوي دي، د همدغه حق غوښتنو نتیجه ده. نو همدا مثالونه چې ما تاسو ته وړاندې کړل، البته بیا هم زه هیله لرم چې په ډېره پیمانه موږ وکولای شو، لیکن لااقل هغه کوچني لاسته راوړنې چې موږ درلودلې دي په همدې برخو کې دي.
تاسو مخکې وی چې په مغونډه کې هم نړیوالو غونډه کې هم ګډون کړی دی د میرمن د غږونو چتول لپاره او د حقونو ترلاسه کول لپاره، نړیوال څوک د افغانستان د وضعیت په اړه یا د میرمنو د حقونو په اړه شي تاسو په اصطلاح شپه ورځ لګی استي غږ پورته کوي چې په افغانستان کې د میرمنو حقونو تر پښو لاندې شوي دي، دوی په اړه څه وایي؟
البته که چیست د قانونی او حقوقی مدارکو په اساس باندې خبرې وسی، مثلا زه هیڅ نوع اکسکیوز یا بهانه د دې لپاره نه لري چې وایي چې د افغانستان وضعیت د منلو وړ ده یا د تحمل کولو وړ ده. کله چې د سازمان ملل متحد د مشرانو سره ممکنو او تقریبا هر دوه میاشتې یو ځلې ممکنو، هغوی هم همدا خبره کوي چې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی. تاسو د ریچارډ بنت هغه اورېدلې ده او لیدلې مو ده د هغه راپور، هغه راپور کې تاسو ماته یو نقطه څوک نشي ښودلی چې دی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره حداقل یوه زره هیله مندۍ شته دي. کله چې د شورای امنیت سره کینو، هغه هم طالبانو ته په دې مسله کې د بشري حقوقو د نقض په مسله کې، د میرمنو په سر په مسله کې، هغه ته د مجرم په سترګه ګوري. نړیوال محکمه عین شی، لیکن اصلي پوښتنه دا ده چې نړیوال سربیره پر دې چې پوهیږي چې طالبان مجرم دي، سربیره پر دې چې پوهیږي چې طالبان هغه کړنې ترسره کوي چې د دوی د منډیټ، د دوی د قانون، د دوی د قواعدو برخلاف دي، ولې قدم نه اخلي؟ چې د دې جواب ما په اوله پاراګراف کې تاسو ته درکړل، په اول پوښتنه کې چې دوی مختلف هیوادونه خصوصا قدرتمند هیوادونه ځینو وخت لکه امریکا، دوی خپل سیاسي بنفیټ په خاطر باندې دا زمينه دې ته نه مسايده چې د طالبان اکاونټیبل کی د دوی سره په هغه جديت سره باید خبري اترې وکړي چې د افغانستان کې د بشري حقوقو نقض تر سره نيسي او یا هم د میرمنو پر وړاندې باندې د قسمي جرمونو چې تر سره کیږي د دې لپاره مخنیوي وسی او دا جواب باید سازمان ملل متحد خصوصا شورا امنیت ورکړي چې دوی سربیره پر دې چې اجازه لري په څلورسه ومه فصل کې په څلورشتم ماده کې راغلي دا چې حتی په ځینې مواردو کې لکه اوس چې طالبان دا کړنې ترسره کوي یعنی شورای امنیت حتی د مصالحانه عملیاتو حق لري پر دوی باندې لیکن دوی حتی طالبانو ته یو داسې جدي هوشدار هم نه دی ورکړی اوس نو دا دلیل باید هغوی روښانه کړي چې هغوی ولې د ځینې قدرتمند هیوادونو د ګټو په خاطر باندې د دغه منډې څخه استفاده نه کوي
مشخصا کلکټ ورته وضاحت ورکړي نړیوال ټولنه د افغانستان په وړاندې څه مسولیت لري
ګوري نړیوال ټولنه د افغانستان هغه هیواد دی چې دوی په خپل باندې مسولیت منلی ده د امنیت خنیولې په افغانستان کې د هغه حکومت چې په زور باندې راځي هغه حکومت چې داخلي مشروعیت نه لري د هغه هیواد د ولس د فاد نړیوال ټولنې په غاړه باندې ده د اوسنۍ شرایط چې په افغانستان کې ده د افغانستان د هر شهروند د هر افغان د هر میرمنې د حقوق او د فاد نړیوال ټولنې مسولیت ده د شورای امنیت مسولیت ده ځکه چې د خپل منډیټ کې همدا مسولیت منلې ده د افغانستان د میرمنو د بشري حقوقو نقض کیږي د همدا طالبانو اکاونټیبل کول یا د دوی جواب ویلو ته د دوی حاضرول دوی جرمونه نړیوال محکمې سره څېړل د دوی مسولیت ده چې متاسفانه دغه مسولیتونه یو هم دوی نه دي ادا کړي یو ځانی مسولیت چې دوی ادا کړي او هغه هم په درسته شکل باندې نه هغه دا چې افغانستان ته دوی مثلا میاشتنی هغه پیسې لیږي چې د بشري البته د اقتصادي بحران په خاطر باندې چې په یو نحو باندې دا په افغانستان کې دوی کنټرول کی او د بشر دوستانه مرستو په نوم باندې لیږدول کیږي په افغانستان کې چې هغه په خپل ځات کې بل مشکل دا لري چې یو د نظارت او ارزیابۍ میکانیزم به توجود نه لري دا مشخص نه ده مثلا صحیح ده یو تعداد خلکو ته به دا مرستې رسیږي لیکن دا چې په کومه طریقه باندې رسیږي ټول خلک د دې خبر خمن دي چې په دې برخه کې متاسفانه موږ یو سروې درلودل چې 80% خلک د همدې مرستې څخه بې برخې وي او شکایتونه یې کول نو یو مسولیت چې یو لږ اندازه باندې موږ ویلی شو چې نړیوال ټولنه دا مسولیت ترسره کړي د بشر دوستانه مرستې دي دا نور مسایل ته که چېرته موږ راشو د حقوقي او قانوني لحاظه موږ وګورو چې هغه د بشري حقونو د نقض په هکله باندې دی هغه د میرمنو د حقوقو څخه دفاع دی هغه د افغانستان د خلکو دفاع دی او نامشروع نظام په مقابل کې ده هغه مسولیتونه دوی یو هم نه دی ادا کړی
تاسو ولې د پیسې د طالبان لاستورزي ک تاسو مطلب بل څه دی
دقیقا دغه پیسې چې دوی لیږي افغانستان ته اکثریت د طالبانو په لاستورزي
خو ملګری ملتونه وایي چې دا پیسې د افغانستان کې د بشري مرستو لپاره دی اولته لګول کیږي التمر سره سرون کې دري لګوي
مثال وایم او دا مثال به تاسو ته په ټول ډیټیلز باندې وایم د زابل په ولایت کې چې تقریبا زابل ولایت یو لس ولسوالیان لري په همدې یو لس ولسوالیانو کې او د زابل په ولایت کې همدغه پروش کالی زینی مرستي شاجوی ترنک او جلدک ارغنداب اتغر او میزان ولسوالی په خاطر باندې د مرستې تللی وي دغه بشری د بشر دوستانه مرستي چې هلته وي په دې کې طالبانو اعلان کړی چې د تیر نظام نظامیانو ته به دا مرستي نه ورکول کیږي دا یو د تیر نظام کارمندانو ته به دا مرستي نه ورکول کیږي دا دوه هغه لستونه چې د طالبانو د تایید وړي هغه کسانو ته به دا مرستي ورکول کیږي دا درې چې بل اخر ځینې لستونه زموږ لاسته راغلل او په دې کې مشتحقیق وکړل په دې کې اکثرا هغه خلک چې د طالبانو کمانډرز یا قومندانان دي د طالبانو هغه کارمندان دي د طالبانو پلویان دي همدغه خلکو ته د مرستې ورکول شوی اوس دغه راپور موږ خپل ورکړیم ده یعنی داسې یو شی نه ده چې موږ هوایی خبرې وکړو
نو نړیوال په دې باندې نه پوهیږي چې هغه ادارې چې مرسته رسیدي باندې په دې مسلې باندې خبر نه دي
خبر دی دقیقا دغه راپور
ول اقدام نه کوي
خیر له دغه راپور هم په اساس د گزارش جوړ شوی ده په اساس د رسمي مدارک جوړ شوی ده دوی ته ورکول شوی ده نو دوی څنګه ور باندې خبر نه دی دوی نه ما سره موږ دا راپورونه او دا یوازې ما اورګنایزیشن نه ده چې په دې حق لکار کوي تقریبا 15 اشفق نور سازمانونه دي چې همدسي ورته راپورونه او حتی دین راپورونه تاسو پوهیږي د یو نه ما په تایید سازمان ملل متحد ته ورکړل شوی دی
نو ولې بیا ور باندې اقدام نه کوي زما پوښتنه بل دا وه
دقیقا همدغه مسله ده چې ما په مخ کې تاسو ته وویل چې ځینې قدرتمن هیوادونه او مای مشخص نو وخصل مثلا قطر دا اوس مهال سربیره پر دې چې یو اسلامي هیواد ده سربیره پر دې باندې چې دوی په نړیواله ټولنه کې په سازمان ملل متحد کې خپله ګلری لیکن راځي عملا وایي چې طالبان د افغانستان د نن ورځې ریالیټی ده د افغانستان د نن ورځې حقیقت ده د دوی په وړاندې باندې باید داسې یو کار ونیسي چې هغه د افغانستان څخه ووځي یا پر هغه باندې فشار راسي خو په دې خموش پوهیږي چې قطر په تیر شلو کلونو کې د دوی اډاوه د دوی نظامی اډاوه د دوی مشاور پاتې شوی دی او خپل یو تروریست سپورټر هیواد دی قطر
داسې څه خو نشته چې په اصطلاح د ترګر او د ملاتړ یو څه وکړي په اصطلاح په دې اړه څه شوی دی او ډېر لوی بحث دی او غټه لوی ادعا ده خو بل طرف ته به نه زور اعظم پښتنه مې بل دا و چې د طالبان حاکمیت څخه وروسته په مېرمنو باندې محدودیتونه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه ولې زیات تمرکز مېرمنو باندې وشو یا مېرمنې زیات تمرکز واقع شلې او باندې زیات تمرکز کیږي
مختلف دلایل وجود لري په طالبانو کې چې ولې دوی پر مېرمنو باندې فشار راوړي دي اوله مسله دا دی چې د دوی خپل د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې سربېره پر دې چې د دوی ادعا ده چې کچې ته نړیوال دی پر رسمیت ونه پیژني د دوی لپاره مهم نه ده خو هغه ناس چې مثلا موږ په مذاکراتو کې د طالبانو سره اشتراک وکړ په اوسلو کې په اسلام آباد کې په ځینې نور هیوادونو کې شخصا ما د دوی سره کتلې دي د دوی یو خواهش دا و چې د مېرمنې حقونه به هغه وخت دوی ورکوي چې نړیوال دی پر رسمیت باندې وپیژني یعنی دا هغه خبره ده چې ما په مقابل کې سوي ده په مذاکراتو کې دا یو مثلا دوهمه مسله د دوی جهل او ناپوهي هم د دې دلالت کوي ځکه د طالبانو کې د خپل مابین کې هم د مخالفتونو لري ځکه یو ډول ویلي دي چې کچېته موږ داخلي مشروعیت و نخلو د هم موږ لپاره لکه عباس ستانګزای چې ویلي دي چې کچېته موږ خپل داخلي مشروعیت و نخلو نر د نړیوالو مشروعیت احسن موږ لپاره مشکل احساس کیږي لیکن یو څه دا څرګنده کسان په افغانستان کې چې دوی یا شاید هم د همدغه ځینې هیوادونه لکه قطر چې ما یادوري وکړله شاید د دوی مشورې چې تاسو ډېر فشار په مېرمنو باندې راولي خو د طالبانو جهل او ناپوهي هم په دې باندې دلالت کوي نو چې یو ډله تعلیم یا تحصیل ته مباح وي تاسو فکر وکړئ دا هغوی څخه څه توقع وسي دا دوهم مسله دی او درېمه مسله دا دی چې طالبان په طالبانو کې هغه شناخت چې زه د طالبانو څخه لرم دوی غواړي د افغانستان فرهنګ بدنامه کړي دوی غواړي د افغانستان تاریخ بدنامه کړي دوی غواړي د افغانستان خلک ټول نړۍ ته بی غیرت معرفي کړي په څه خاطر باندې چې په افغانستان کې زمون مېرمنې تاریخ ساز مېرمنې دي لیکن دوی اکثریت هیوادونو ته دوی داسې دلایل وویل چې په افغانستان کې کلتوري او فرهنګي مشکل ده حال دا چې موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې د فرهنګ له لحاظه دې ته حاضر نه ده چې خپل لور د مکتب څخه راوګرځي یا هغه د کار څخه راوګرځي
ډیر زیات مننه چې د خبرونه ورسته شی بوته نګدې شلو تاسو خپل نظر په دې خبرونه کې وړاندې کړل لکه څنګه چې مونږ ویل چې طالبان دغه سیداوی تل رد کړی دي خو بیا هم تاسو له حضور نه مننه قدرمن دوستانو زموږ د خبرونه هم دلته پاتې رسیدي تر بیا
څنګه نن ورکه نن دی.